السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې د ازادي راډیو لارې مو دوه ساعته موسیقي خبرونه واوریدل. خو اوس د خبرونو او راپورونو وار دی. هیله ده په خبرونو او راپورونو کې هم زموږ ملتیا وکړي. د خبرونه تر البته د خبرونو او راپورونو برخې تر دونیمه بجو دوام کوي او ورسره له هغې د روغتیا ژوند شتمني پروګرام وړاندې کیږي چې په تخنیکي چارو کې راسره عبیدالله عبید ملګری دی. وړاندې په خبرونو کې مهم راپور دادی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکارۍ او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړۍ د واګې بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه وچ میوو په صادراتو کې خنډ رامنځته کوي. نور مهم راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنۍ خبرونو کې چورسته اوري. دا خبر مهمه ده چې د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شو چې ترکیې د روسیې یوه الوتکه د سوریې په سرحد کې وویشتله. خو اوس د افغانستان خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په پام کې لري چې د پولیسو پولیکو کې د ښځینه او پولیسو شمیر زیات کړي. په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسله وال وژل شوي او د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسي د افغان خبریالانو اساسي ستونزه بولي. پوره خبرونه په داسل کې چې ځینو افغان چارواکو د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او بیا مړینې خبره تایید کړې وه. خو مولا اختر محمد منصور ته په یو منصوب غږیز پیغام کې دا خبرې بې اساسه بلل شوې دي. اختر محمد منصور ته منصوب دا غږیز پیغام د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته لیږلی او خپل مولا منصور پکې ویلي چې دی روغ رمټ او د ملګرو په منځ کې دی.
ورونو دا خبره اصلا حقیقت نه لري. دا تبلیغات دي. زه الحمدلله د خپل ملګرو په مابانس کې ما
له دې وړاندې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور لومړی ټپي او وروسته مړ شوی دی. د طالبانو مشر په خپل غږیز پیغام کې منلی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته خو ویلی دی چې دا په هغې کچه نه دی چې یو دی د بل مرګ ته ناست وي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا ویلي چې تروسه دا غږیز پیغام نه تایید او نه هم ردولی شي. په کابل کې سبان د سلور سبا خزینه پولیسو په ترکیه کې له شپږ میاشتنۍ زده کړو وروسته د فراغت اسناد ترلاسه کړل. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د فراغت اسنادو د توضیح پر مهال وویل چې د پولیسو پولیکو کې د خزینه پولیسو په ګمارلو کې هڅه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ونیدلی چې تر دې مهاله درې ځله خزینه پولیس د پولیسو پولیکو کې جذب کړي. خو دغه وزارت وایي د ناوړه دودونو له امله اوس هم د پولیسو پولیکو کې د خزینه پولیسو شمیر کم دی. په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسله وال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې داعش دغه شمیر وسله وال د اچین ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې فعال و چې تېره شپه پرې حمله وشوه. نوموړی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس هم هوایي او ځمکني عملیات روان دي. او د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اساسي ستونزه ده. د دغې ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر نن د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت لخوا د یو شمیر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل چې حکومت باید معلوماتو ته د لاسرسی په وړاندې خنډونه له منځه یوسي.
ما در حکومت افغانستان به جز از چند
خلوتگر زیاده کړه موږ په حکومت کې لازینو مشخص ادارو پرته په نورو ادارو کې د خبری غیر خبری او یا سیړنیز راپورونو لپاره معلوماتو ته لاسرسی نه لرو. د کلیو د پراختیا وزارت په دې ورځ د یو شمېر نورو خبریالانو او رسنیو ترڅنګ د ازادي راډیو کارونه هم وستایل. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړي.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د ترکیې لخوا د یوې روسي الوتکې د ویشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردوغان تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې له اذربایجان او قطر څخه د تیلو او ګازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیه ولسمشر تېره اونۍ په قطر کې وو او له دغه هیواد څخه یې د ګازو له اخیستلو سره موافقه وکړه. له بلې خوا د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو اذربایجان ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د انرژي د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکي په یوه چاودنه کې ووژل سول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې د دې ولایت په ریمباود سیمه کې چاودنه وسوه. دولت پلوه ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي د روان میلادي کال په پیل کې شیعه حوثي یاغیان له عدن څخه وویستل، خو په القاعده پورې تړلې یوه ډله د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د یمن له روان کړکېچ څخه د ځان په ګټه کار اخلي. په عدن کې د دې ډلې حضور په پراخېدو دی. پرون پر موټر سایکل سپرو مخپټو کسانو په عدن کې پر وسایطو یوه جلا حمله وکړه او د پوځ استخباراتي مشر ډګروال عقیل الخضر او قاضي محسن الوان یې ووژل. قاضي الوان په دې مشهور چې د القاعده سختریزو وسلوالو ته یې د مرګ سزا ټاکله. په عدن کې د وروستیو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په لندن کې یوه سړي د چړې په ګزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه څرګندوي چې دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. پولیسو دغه مشکوک سړی چې پرون یې د لندن په ختیځ کې د میټرو په تمځای کې دا حمله کړې نیولی دی. د پولیسو یوه چارواکي وویل دغه پیښه د یوې تروریستي حادثې په توګه د څېړنې په حال کې ده. راپورونه وایي په دې حمله کې یو تن شدیدا ټپي شوی او دوه نور برسیرن ټپیان دي. بریتانیا د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په سوریه کې یې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مشکوکو اهدافو بریدونه اپیل کړي دي. او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بیړۍ د مندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده. سانتوس نن د دې اعلان پر مهال وویل پلټونکو د دې هسپانیي بیړۍ چې په 1908 میلادي کال کې د بریتانیا له جنګي بیړیو څخه د ژغورلو د هڅې پر مهال له 600 تنه سورلۍ سره ډوبه سوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي په دې بیړۍ کې 11 میلیونه طلایي سکې او مرغلرې بار وې چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالر ارزښت لرلی سي.
تاسو د ازادي راډیو له لارې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورېدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د آسیا د زړو هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکاریو دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي.
البته یکی از کنفرانس های مهمی است بخاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای همسایه.
نه هماری چې د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي د ایران او هند ځینې مافیایي کړۍ د واګې بندر لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خنډونه رامنځته کوي، خو دولت دا ستونزه نه ده حل کړې.
و ما تمام دروازه های دولت ته ټک کړیم، مګر متاسفانه سه مامې شکی په مشکل حل نه دي. مشکل صادرات هم است.
زموږ همکار الیاس دایی د نادلی ولسوالۍ چهانجیر سیمې ته تللی دی او هلته یې د خلکو د ژوند او ستونزو په اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې هیله ده واورئ. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه مه هیروئ. تو بجې او نه د خېری رازو لومړی راپورټ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکاریو او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یکشمې پر ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا کنفرانس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9مه په اسلام آباد کې جوړیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان په داشان کنفرانسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم بولي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. په دې اړه اجمل تورمان جزئیات راټول کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کنفرانس د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې مبارزې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین روانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کنفرانس کې به د تروریزم په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د ګډې مبارزې ترڅنګ د سیمه ییزې نښلونې یا اتصال په اړه هم خبرې وشي.
ایجاد اعتماد
دی وی البته دا یو ډیر مهم کنفرانس د اعتماد جوړونې په برخه کې دی او د ګاونډي هیوادونو سره د هغو ګډو ګواښونو په اړه کار کول کوم چې دغه هیوادونه ورسره مخ دي، چې له دې یوې د تروریزم ګواښ او نورې ستونزې دي. او د دغه کنفرانس دوهمه موضوع طبعاً سیمه ییز اتصال یا نښلونه ده چې د ملي وحدت حکومت پرې ډیر ټینګار لري.
مسایل مهمې هست که افغانستان به خصوص حکومت وحدت ملی سری بالایی تاکید داشت.
د ښاغلي رباني په وینا چې په دغه کنفرانس کې به یوازې د سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وشي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې د دغه کنفرانس په اجنډا کې نه دي شاملې. دا چې په دغه کنفرانس کې ولسمشر غني هم ګډون وکړي او کنه، ښاغلي رباني وویل چې تر اوسه په دې اړه څه نشي ویلی. ټاکل شوې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کنفرانس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. د یادونې وړ ده چې دغه کنفرانس لومړی پلا په 2012 میلادي کال کې د ترکیې په استانبول کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په داشان کنفرانسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. د چارو کارپوه روح الله امین:
شرکت دې کنفرانس خوب است، بسیار به نفع افغانستان
بوده. دی وی په داشان کنفرانسونو کې ګډون خره د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی، خو مهمه دا ده چې څومره تخنیکی تیاری موجود دی، څومره مدته تیرو ناسو پریکړه تعقیب کړي دي، په هیواد کې دننه مو عملی کړي او ورته مو شرایط برابر کړي دي، او څومره په تیاری سره په دغه ناسه کې ګډون کوو. د یادونه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت 13 د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس ته د تیاری په هدف په کابل کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د باس د یوې ورځنی سیمینار کوربه و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي، او همدارس د فیسبوک لاري چې زموږ پاته د facebook.com/ازادي راډیو د ازادي راډیو د پښتو خبرونو البته تازه دلته خبرونه په دغه وی پانه کې په دغه فیسبوک پانه کې لوي کې نو کولای شي دغه خبرونه هم وګوري او ویل ولې. بیا هم د فیسبوک پاته تکراروم facebook.com/ازادي راډیو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړیو د واګې بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خنډونه رامنځته کړي دي. سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د تیرو دریو میاشتو راپدې خوا هڅه کوي چې د واګې بندر له لارې مڼې او چهارمغز هندوستان ته صادر کړي، خو د هندي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د سوداګرۍ خونی تر دا مهاله خپله ستونزه له دغه وزارت سره نه ده شریکه. سید کمال شارف په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې سږ کال د صادراتو د کمښت له امله شاوخوا 100 میلیونه ډالر زیان لیدلی، او د یو عمده لامل خپل ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه یادوي. د دغه خونی چارواکو ویل چې په دې ورستوي کې د هند او ایران چارواکو د واګې بندر لارې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادراتو مخه نیولې، او دې کار افغان سوداګر ډیر زیانمن کړی دی. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هند او ایران غواړي چې افغان سوداګر د ایران د چابهار او عباس بندر له لارې هند ته صادرات وکړي. ښاغلی الکوزی وویل چې د چابهار او عباس بندر لاره د واګې بندر په پرتله درې برابر اوږده ده.
وما تمام دروازه های دولت ټک ټک کړم، مګر متاسفانه سیم
دی وای موږ د دولت ټولې دروازې ټکول دي، خو بدبختانه چې د تیر درې میاشتې را پدې خو د ستونزه نه د هواره سوي. ستونزه زموږ د صادراتو ده چې لامل صادراتو سخت ضربه لیدلې ده. موږ چې خپل د بزګرو سوداګرو او صادرونکو څخه حساب اخستی دی، بدبختانه چې موږ پروان کال کې د مڼو په ګډون تازه میوه کې 100 میلیون ډالر تاوان کړی دی، چې د افغان بزګرانو او سوداګرو لپاره یو ډېر سخت ضربه ده.
تاجر افغانستان
شاغلی الکوزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې هواري ته جدي توجه وکړي. نو موږ زیاته کړه چې په هندوستان، پاکستان او چین کې د افغان سوداګرو لپاره د یو افغان سوداګریز مرکز نشتون هم د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې کړي دي. هغه وویل چې د پاکستان لاري د ترانزیت په بندیدو سره افغانستان ته د پاکستان په وارداتو کې 15% کموالی راغلی، او د کراچۍ لاري څخه یې 80% ترانزیت هم کم کړی دی. پر همدې مهال مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د سوداګرۍ خونې تر دا مهال خپل ستونزه د دغه وزارت سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندي له سوداګرۍ او صنایعو خونې څخه وغوښتل چې خپلې ستونزې د یو مکتوب له لارې دوی سره شریکه کړي. دی وایي د سوداګرۍ او صنایعو خونه کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته یو رسمي مکتوب واستوي. بې له شکه دا زموږ دنده ده چې په ټولو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې حل کړو. ډاډمن یو چې په دې برخه کې به اقدام وکړو. دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین بهر ته د افغان محصولاتو د لېږد په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کوي. دغې ادارې تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت
کړی. ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په تلوسه شپږنۍ منځنۍ صفه او افم 3.5 باندې په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلداري ډېرې کاریږي چې له امله یې د افغانیو ارزښت هم زیان رسیدلی دی. ملي سوداګر او عام افغانان یې د پاکستاني کلدارو د ډیر رواج لامل د پاکستان سره پراخه سوداګریزي اړیکې بولي، خو غوښتنه کوي چې دولت د بهرنیو اسعارو د بندیز په برخه کې قاطع دریځ خپل کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار دا رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسعارو کارول هغه جنجالي موضوع ده چې له تیرو څو لسیزو راهیسې دوام لري. کندهار د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پوله او د دواړو سیمو ترمنځ پراخې سوداګریزي اړیکې شته. د دولت د څو ځله خبرتیا وروسته بیا هم دلته د افغانۍ په پرتله په پاکستاني کلدارو سوداګریزي چارې ډېرې دي چې له امله د افغانیو ارزښت هم زیان رسېدلی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله زهیر او د صرافي مارکیټ مسؤل حاجي کندیاغا وایي د پاکستان سره سوداګریزي اړیکې ډېرې دي او د کندهار او بلوچستان ترمنځ د خلکو کلتوري او سوداګریزي اړیکې هم د دې لامل سوي چې دلته پاکستاني کلداري رواج پیدا کړي.
څکه چې موږ په سل کې تقریبا څلوېښت جنس یا څلوېښت ټوکي شیان موږ پاکستاني راوړو، نو هغه هلته کالداري غواړي.
دغه کالداري چې دلته زموږ په وطن کې استعمالیږي دا موږ ګټلي دي، یعنې زموږ وچه میوه تللې ده، ننده میوه تللې ده، د پاکستان څخه کالداري راغلي دي. زموږ افغاني چا نه دي وړي چې په پاکستان کې کالداري کې دلته کالداري چلی هلته افغاني.
که څه هم حکومت څو ځله خلکو ته خبرداری ورکړی چې په بهرنیو اسعارو دی راکړه ورکړه نه کوي، خو دې خبرداری کوم اثر نه دی کړی. د کندهار ښار اوسیدونکي په دې برخه کې د دولت قاطع دریځ غواړي.
زموږ تجاران زیات کاروبار د پاکستان سره دی، د پاکستان سره دی، نو دغه که دولت پر دغه پیسو باندې پایبندې ولګي، پر د خارجي پیسو باندې، نو موږ خو لیونیان نه یو چې موږ په افغانۍ خرڅېږو. موږ یوازې په کالداره خرڅو.
که چیرې د ښځو ولورونه یې هم په کالدارو دي، هغه افغانۍ راوړي، بیا د صرافه سره وټکې کالداري کوي په کالدارو، بیا دی هلته خپل لیله ورته راکړه کوي، یله شی رانیسي، ځکه دا اوس په موږ کې رواجي سوله.
هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک د سیمه ییزې څانګې نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د بهرنیو اسعارو د کارونې مخنیوی د فرمان حکم او زور په واسطه نسی کېدلی، بلکې باید د صادراتو په برخه کې هڅه وسي او افغانستان دې یو صادراتي هیواد وګرځول سي تر څو خلک دې ته اړ سي چې د نورو اسعارو پر ځای له افغانیو ګټه واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی اساس به هم را شو ل ولی سره سم زموږ د همکاري لاسدی زنګړی ریپورت ته. په چهنجیر کې جګړې د خلکو د ژوند خوند خسته په سلګونه کورنۍ بي ځای شوې دي. ځکهونکې په خیمو کې درس وي او خلک هر شیبه د توپونو لوی لوی د زونه او خکونه اوري. د چهنجیر اوسیدونکو وای د نامنو او جګړو د وګړو له عمل اندېخمن دي. زموږ همکار د نادلی ولسوالۍ په چهنجیر کې شپه کړې ده او د خلکو د ژوند پاړې د ریپورت جوړ کړې. البته الیاس دای
د جګړو لامل د شونځي ځای بدل شوی دی او د چانجیر په جنوبي کلی کې د شونځي د پاره خیمې درول کیږي. شونکی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځینې لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاته دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشې او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. ما مازیګر مرته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچر مینی کوي. دی وایي باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنگونه زور اخلي. ملاجان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسیمو ته د ملي اردو لخوا پیرودونکو توپونو په عذاب کړي دي. هغه وایي که امنیتي ځواکونه په راستۍ جنګ وکړي وسلوال د چانجیر څخه ایستلی شي.
دغه هر قمندان هره پوسته والا اوس کولی شي چې دلته دا ماسک وردی شي، دا خپله پوسته وساتي او خپل د پوستې منطقه ونیسي. مګر خو دا یخې دي پر هر ځای 5-2-3-2-3 ورته ناستې دا تمام ورځ یې 50 نفره مصروف.
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړلی دی. خلک وایي کښتونه یې نه دي ټول کړي او نه پوهېږي چې جنګ به تر څو نورو ورځو پورې وچشي. د شپې ډزې دومره ډېرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسدالله وایي هره شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلي دي. دی وایي ډېر نږدې همسایګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه سوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنګ له امله د دوکان سودا کمه سوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده سوې ده نیوکه وکړه.
موږ و سم په تشویش کې یو، ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه موس کاډه ده، نو په دې حکومت باندې باور نه لرو، ځکه چې دوه درې ټاک طالبان پر وکړي. دوی یا ماموریت ورې لکړې یا پوستې ورې لکړې، که جنګ پر وسي که پر ونیسو دی موږ دغه باور نه په لرو چې دی دا خط وساتي تر یو وخته پورې.
له دې ځایه د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د جنګ پر لومړۍ کرښه د پیرودونکو مرمیو لمبې لیدل کېږي. د شپې چپه چپایي دلته د پرتې ویرې حال راښیي. سپینې غپې او د چرګ اذان نه اورېدل کېږي. د تک شنه آسمان یخ هوا او په چانجیر کې د شپې پاکه فضا یو مخ ډزو نیولې ده. که څه هم چې خلک وایي د جنګ سره عادي سوي دي، خو مزمل شکري ورخطا معلومېږي. شکري وایي جنګ د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. ده د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکري وویل که ناامني داسې پسې وغځېږي، کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسېږي. دی هم په چانجیر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکه وکړي، دوی ماشه پر نیولې وي. د اذربایجان ټانګان دي د ملي اردو ماشه پر نیولې، تر هغه وخته چې دانه پکښي تر هغه وخته ماشه پر نیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنګ شروع دی، املاکر د څه کیسه ده. هغه د یوې خوا ټاکان دي، هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشه پر ټینګه کړې، یا راکټانه دې خوا غورځي، یا دا اګایز ورته دغه کړی وي. او همداشان چې دا وچ اوانونه دي، وچکي اوانونه دي، چې دغه اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتره شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یوه ښوونځي کې 2000 زده کوونکي لري، خو اوس دا ټول په عادي ډول نه دي. په چانجیر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
4-5 تر معلومه شاومیان قرارګاه میگیرن، جنگ میکنن تا 12.
دی وایي دلته نږدې دي، د شپې له 12 څخه تر 1 بجې جنگ کوي. دا ډله ځي او پر دریو بجو بله ډله راځي او تر سهار پورې جنګ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بریدونو ته دوام ورکوي. په کورونو کې ترکشونه جوړ کړي دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصروف ساتي. موږ هم ډزې کولې، کله ورسیږي او کله هم مرمۍ نه ورسیږي، خو دلته ډېر نږدې دي. په چانجیر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ییز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډک اوس سپیره معلومېږي. او رښتیا هم د نادالی په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. محمد علی صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د نادالی د جهانگیر په سیمو کې مو د خلکو د اوسني او ورځني ژوند په اړه باندې جزئیات او د زړه خوالی د ایلیا صاحب په دغه ځانګړي رپورټ کې واورید. د نورګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړي او باید شمیر نور هم زیات شي څو د ولسوالۍ په اړه نورو برخو کې امنیت ډاډمن شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ جوړ کړی.
نورګل چې د ننګرهار له لوري د کونړ دروازه بلل کیږي خلک وایي که د یادې ولسوالۍ امنیت ډاډمن وي نو د بهرنیو او کورنیو مؤسسو او دفترونو کارکوونکي په اسانه کونړ ته تګ راتګ کولی شي او که امنیتي ستونزې موجودې وي نو څوک به له ویرې کونړ ته د تګ لپاره زړه ښه نه کړي. نو لازمه ده چې په نورګل ولسوالۍ کې د محلي پولیسو شمیر زیات کړی شي.
زما نوم محمود شاه سرحدي غازیاباد اوسېدونکی ولسوالۍ نه ډېر لرې پراته یو دی. کوم موجوده دلته چې د محلي پولیسو جوړ شي دي امنیت را اوسېږي د دې هم راضي یو چې نور زیات شي توجه ده وشي په دې خوشحالېږو.
مولوي محمد جان وایي دوی ته ورکړل شوي محلي پولیس لږ او ساحه یې زیاته ده او دغه شمېر پولیس ورته بسیا نه کوي.
تقریبا چې نن ډېر نه نو یو نیم سل کسان شي یو سلو پنځوس پورې نو چې دلته د مختلفې ساحې اوږدې دي د سورې تیږې نه د تورې تیږې پورې او د زیړي بابا پورې بعضې وخت درې کې مشکلات پیدا شي هلته به وظیفه به ته ورکړل شي. نو څومره چې امنیتي ځواکونه ډېر شي نو دومره ورسره د منځخې سوله او امن هم زیاتېږي.
د نورګل ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان عبدالولي وایي که چیرته د ملګرو شمیر زیات او په وسلو سنبال شي نو دوی کولی شي چې د ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې هم امنیت تامین کړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. اوباما به دا څرګندونې نن د ورځې ناوخته ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. اوباما ژمنه کړې چې د فدرالي پولیسو مستنتقین به په کالیفورنیا کې د هغې حملې انګیزه پیدا کړي چې یوه میړه او ښځې یې ترسره کړي. په دې حمله کې چې د چهارشمې په ورځ وشوه څوارلس تنه ووژل شول. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
مقوی او مقاومی او له ترستانو نه به و نه بیریږو. دا څرګندونه د امریکا ولسمشر پرون په خپله اونیزه وینا کې وکړې.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror.
دا به امکان لري چې د غدو حمله کوونکو به د افراطی ایدئولوژي په خپلولو سره دغه عمل سرته رسولی وي او که داسې وي دا د هغه تهدید ښکارندوی کوي چې موږ له کلونو پرې تمرکز کړی، یعنی هغه خطر چې خلک د تاوتریخوالي افراطي مفکورې ته مخه نه کړي. موږ پوهیږو چې داعش او نورې تروریستي ډلې په فعال ډول په ټوله نړۍ او زموږ په هیواد کې خلک تشویقوي چې له خشونته ډک وحشتناک عمل سرته ورسوي. د امریکا ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل چې باید په ګډه کار وشي چې خلک د تروریستي ډلو کرغیړنې مفکورې ونه مني. تشفین ملک او د هغې میړه سید رضوان فاروق د تېرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سر برنادو د سیمې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په خلکو ډزې وکړې او څوارلس تنه یې ووژل. دغه ښځه او میړه د پیښې له ځایه له تښتې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. تشفین ملک له دغې حملې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پرونۍ وینا کې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره په ګډ کار ټینګار وکړ او زیاته کړه.
More broadly, this tragedy reminds us of our obligation to do everything in our power together.
په پراخه کچه دغه غمیزه موږ ته خپل مسؤلیت را په یادوي چې هر هغه څه چې په توان کې لرو په ګډه سرته ورسو ترڅو خپلې ټولنې امن وساتو. موږ پوهیږو چې قاتلانو په سن برنادو کې له تهاجمي وسلو چې پوځي وسلو ته ورته دي، یعنی له جنګي وسلې څخه انکار اخیستی ترڅو هر څومره کسان چې کولی شي ووژني. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر به نن په دې اړه یوه بې ساري وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ملت ته په ټلویزیوني وینا کې به اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. اوباما د جمهوري ریاست د دو دورو په اوو کلونو کې تر دې مخکې دا ډول دوه ویناوې کړې وې. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کالیفورنیا کې د تېر چهارشنبې د ورځې پیښه یو تروریستي عمل بللی او په اړه یې څېړنه کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ استاذ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ صفه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. همدارس کول شي د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم وګوري. ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پاڼه لپاره facebook.com/ازادي راډیو واوري. وخت په افغانستان کې دونیمه بجې کې دونکې دی خو یو ځل بیا به د هغو مهمو راپورونو سره ټکی وایم چې په دغه خبرونه کې خبره شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاریو او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د افغانستان لبلی خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی ویلي چې د هند او ایران ځینې مافیایي کړۍ دوی نه پرېږدي چې د واګې بندر له لارې هندوستان ته د وچو او تازه میوو صادرات وکړي. د هلمند نادالی ولسوالۍ د جهانگیر د سیمې د خلکو د ژوند په اړه مهم یو راپور واورید چې الیاس دایي ښه خواري پې کړې وه. اوس هم دوه نیمې بجې کېدونکي دي. صالح محمد صالح ته ور ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري. د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړی. دغه وزارت تر اوسه 3000 ښځینه پولیس ګمارلي خو شمیر یې کافي نه بولي. په داسې حال کې چې ځینو افغان چارواکو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او بیا مړینې خبر تایید کړی، خو ملا اختر محمد منصور ته په یوه منصوب غږیز پیغام کې دا خبرې بې اساسه بلل سوي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نوی وی له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اساسي ستونزه ده. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکي په یوه چاودنه کې ووژل سول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې حمله وسوه. په لندن کې یو سړی د چړې په ګزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بیړۍ د موندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکې ده.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د زعفرانو په هغو 15 نندارتونونو کې چې په هندوستان هیواد کې جوړ شوي وه د افغانستان زعفرانو لومړی مقام خپل کړ. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتونونو کې د نړۍ 9 هیوادونو ګډون کړی و چې له افغانستان څخه 50 شرکتونو ګډون درلود. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې په دې نندارتونونو کې افغاني سوداګرو خپل محصولات لکه زعفران، غالۍ، قیمتي ډبرې او وچې میوې په 28 غرفو کې نندارې ته ایښودلې وه. د ښاغلی الکوزي په خبره په دې نندارتونونو کې افغان سوداګرو 22 میلیونه ټنه وچې میوه او 10 کیلوګرامه زعفران وپلورل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې د سترس میوې د محصولاتو دریم نندارتون په کابل ښار کې پرانستل شو. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې دیش نوا د سترس میوې نندارې ته ایښودل شوې. د ښاغلي راشد په خبره تر ډېره د سترس میوه د افغانستان په ختیځ کې پیدا کیږي. ښاغلي راشد زیاته کړه چې تر 2014 میلادي کال به په ننګرهار ولایت کې زر د سترس میوې باغونه جوړ شي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ماشین په واسطه د غالیو د اوبدلو د شرکت فعالېدل د صنعت د پراختیا په برخه کې یو ګټور ګام دی. د دې ټولنې مشر حمیدالله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکه کې سلوتن ته په مستقیم او سلوتن ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د ښاغلي خادم په خبره د دې فابریکې د کار د پیلېدو سره به د ګاونډي هیوادونو څخه په مشابه ډول د غالیو د راوړلو مخه هم ونیول شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ، یو 55 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او یو پوله زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد چایوی ایت صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سید محمد یونس بارگاوی، معاون برنامه چایوی وزارت صحت عامه مهمان ما هستن تا در مورد چایوی ایت معلومات بدن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782 755 و 0799 2035 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر سیب پرسان کنین. دکتر سیب به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه اول در مورد HIV ایدز یک معلومات مختصر بتین؟ بفرمایید.
تشکر. سلام تاستا استاسی اوریدون کو تا. HIV ایدز یو دوا جدا کلمی دی چی یو HIV دا یو ایدز که HIV اغا میکروب یا اغا ویروس چی دا ناروغی سبب گرزی اغا تاوی ایدز دا آراز و علایم دا آراز و علایم و یو مجموعه دا چی دا HIV دا مساف که دو نوروز تا تقریبا دا کلونو پا جریان که منست رازی دغه ناروغي البته د یو تعداد ناروغیو مجموعه ده. کله چې د HIV وایرس د انسان بدن ته داخليږي د انسان د بدن معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د حمله لاندې نیسي او په تدریج سره دا سیستم کمزوري کیږي تر څو په انسان کې د ایډز علایم او اعراض بالاخره نشته او پیدا شي.
د ظرف چه که وقت پیدا میشه؟
ای دا د شخص په معافیتی سیستم پورې اړه لري. همدارنګه په کوم اندازه ویروسونه د بدن ته داخل شي په دې پورې اړه لري. د شخص عمومي تغذیې او معافیتي حالت پورې اړه لري. اجتماعي حتی اجتماعي فکتورونو پورې اړه لري چې تر لسو کالو پورې ممکن هغه اعراض او علایم چې ایډز ورته وایي په شخص کې پیدا شي د یعنی د لسو کالو پورې ممکن هغه علایم پیدا شي.
زنده باشین دکتر صاحب. علایم مبتلا شدن به می ویروس چی است؟
اصلا د ویروس په مبتلا کېدو باندې کوم علایم نشته، ځکه موږ دا وویلې چې ویروس کله بدن ته داخل شي نو کېدای شي تر لسو کالو پورې د انسان په بدن کې د خپل مدافعاتي سیستم یا دفاعي سیستم د ویروس مقابله کوي او هیڅ قسم اعراض نه وي. ولی لیکن د دغه موده کې چې د بدن ته ویروس داخل شوی دی کولی شي چې نورو خلکو ته ویروس انتقال کړي.
د زمانه کې د وجود شاس ویروس
بله کله چې د دو په وجود کې اعراض او علایم تاسوس کوي منځته راځي دا هغه مرحله ده چې موږ یو HIV مثبت ناروغ د ایډز مرحله ته داخل شو.
زنده باشین دکتر صاحب. یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم توخی زابل ولایت.
توخی صاحب سلام خدمت شما هم. خوش آمدین به برنامه. بفرمایین.
من نه توخی لو محکتا او که محترم ملمانه دکتر صاحب او دا ازادی رادیو کار کن 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 کن
بسیار زیاد خوش آمدین. بفرمایین توخی صاحب.
له محترم ډاکټر صاحب زه خمه د پښتنه ده چې دغه علایمي او قرینی چې د کوم خدا نو دا څه علامه لري او د دې مرض د پاره یو علاج شته نشته او علاج څه ده او د څه څخه او دا واقعا خو دا سرویدل دي چې دا له دغه پښتا څخه پیدا کیږي. آیا دا واقعي خبره ده چې له پښتا پیدا کیږي او که شما سو ولنور علایم و ولنور شان و زخم پیدا کیږي مختصی او د محترم ډاکټر صاحب د جواب په تم.
بسیار زیات تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب به شما گفتنی های دارن. بفرمایید ډاکټر صاحب.
جناب توخی صاحب سلام. تاسو ته ډیر ښه سوالونه دي. علایم او اعراض په څه باندې موږ پوهیږو چې HIV دی یا نه دی؟ ډیر باید په اعراضو پسې ونه ګرځو نه په علایمو پسې، لیکن خپل وینه باید د HIV لپاره معاینه کو. که چیرته موږ هغه عادت او سلوکونه چې پر خطر بلل شوي دي ولرو باید وینه معاینه کو. که چیرته موږ وینه اخیستلی، که چیرته موږ غاښ ویستلی په ناپاکه سامان آلاتو باندې، که چیرته موږ د سلمانی ناپاک سامان آلاتو نه استفاده کړي، په دغه صورت کې وینه خپله معاینه کوي. او اعراض او علایم اما مخکې وویلې کنه چې په کله HIV بدن ته داخليږي کېدای شي چې هیڅ نوع اعراض او علایم وجود ونه لري، ولی په تیرېدو د وخت سره د 15 کالو په تیرېدو تر لسو کالو پورې هلته اعراض او علایم پیدا کیږي. هلته اعراض او علایم پیدا کیږي چې دغه اعراض بیا غټ اعراض دي، علایم دي، واړه اعراض د علایم دي. یعنی په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیاته تبه په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیات ټوخی او په د لس فیصده نه زیات د بدن د وزن زیاده غټه لایم دي. د دې په څنګ کې د پوستکي خارخ، د پوستکي سوروالی، د پوستکي وړې وړې دانې، همدارنګه مکرر زکام کېدل، مکرر اسهال کېدل، همدارنګه د لمپوي عقداتو غټوالی، د سترګو نظر کمزورتیا، همدغسې د ستړتیا، جرجر ستړتیا، دا هغه لایم دي چې کله د ایډز مرحله ته سړی داخل شي دا لایم پکې پیدا کېږي او باید خپله وینم.
ډاکټر صاحب، دو جزه سوال شان میمانم. شنیم قاری صاحب پشتون چی میگه؟ بازی یک جای میشه پاسخ بده. قاری صاحب پشتون، خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم.
بله محترم فرشته جان، دا خوری تا سلام وړاندې کوم ستاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو
پشتون صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین. سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
بله محترم خوری، ما دکتر صاحب دو دری پشتون دیم داره چه دغه دغه ناروغي که تداوی نشه څومره خطرناک واقع کیږي او دغه اخیرنی علاج څه شی دی؟ او سړی که اخته یې د شپې څه باید پرهیز وکړي، کوم څه مجزه باید وخوري؟ او دغه ناروغي یعنې په حساب ساري هم ده که نه، دا په چین پورې اړه لري که نه لري؟ او دولت په دغه باره کښې یوه پوښتنه مې داده چې دولت په دغه باره کښې څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده؟ خلک ونه اوس په دښتو په کلو په دیاتو کښې اوسېږي، دولت څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده په دغه د دغه ناروغۍ په باره کښې؟
زنده باشین قاري صاحب، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب، دو جزء سوال برادر ما مانده بود از توخی صاحب، یکی در مورد علاجش گفته بود و یکی که غیر از طریق فحشا دیگه از کدام طریق انتقال پیدا میکنه. اولی رو بگوین باز جواب از دیگر.
در توخی صاحب دو سوال، دو جزء که علاج یو علاج ده یو تداوی ده. داسې علاج چې ته دوا وخوري او بالکل د ایچ آی وی او ایډز د منځه لاړ شي، داسې علاج نشته. لیکن تداوی شته چې د تداوی په کولو سره د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کمیږي، د تداوی په کولو سره د انسان اوږد عمر کیږي، او هغه کولی شي چې د نورمال انسان په شان، د روغ انسان په شان باندې خپل ژوند ته تر شلو کلو پورې، حتی تر پنځه کلو پورې ادامه ورکړي پرته د کومې ستونزې. هغه دوا په افغانستان کې خوشبختانه
په افغانستان عبدالحیات خاکسار است پروان هستن، اینا رو مشنویم یک جای باز پاسخ میتیم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام خوری ازمال دکتر صاحب، ندار سوال و ما و تویلی در مرض تنگه یعن انسان پوسی چه پز ما زن که وجود لری یا نه، اول که نی لامل یا نکانه چه دی چه سر انسان ما زن که در مرض تده یا نه در ویروس.
بسیار زیاد تشکر. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دیگه حال پاسخ شما بتین، یک چند دقیقه چی نمیگیریم، تماس نمیگیریم شما.
تو خیصف جواب په ادامه علاج نو دغه تداوی په افغانستان کې خوشبختانه د دوو مراکزو د لارې په مفت او رایگان ډول ډېره مؤثر او ډېره مفید تداوی ده چې اوس فعلاً هیوادوالو په خدمت کې ده، وړاندې کېږي او ډېر د تشویش وړ نه ده. مقصد کولی شئ چې په هر ولایت کې چې استئ څوک خدای نه خواسته په ایچ آی وی اخته وي، دې سنټرونو ته راولېږي او تداوی وشي. د پهشا له لارې پهشا یو لاره ده، لیکن یوازینی لاره نه ده، ځکه په افغانستان کې تقریبا ټول ایچ آی وی ناروغان چې مثبت ناروغان دي چې کتل شوي دي، زیاتره د زرقي موادو استعمالونکي دي، مخدره موادو استعمالونکي دي، چې په هغوی کې هغې د وینې د لارې انتقالېږي. یعنی سرنجونه یو د بل سره شریکوي، هغه ککړ سرنجونه چې دی یو د بل سره شریکوي، په هغه واسطه باندې دوی ته انتقالېږي، د وینې د اخیستو د لارې، د مور نه ماشوم ته که چېرته یوه مور په ایچ آی وی نه اخته وي د هغې ماشوم ته انتقالېږي. همدارنګه د ککړو سامان آلاتو، د جراحي د ککړو سامان آلاتو په استعمال سره، یا د ایچ آی وی ککړې وینې نه استفاده، یا د وینې د مستحضراتو نه استفاده، په دغه شیانو باندې دا انسان ته انتقالېږي. البته د جنسي نامشروع اړیکو، نامشروع او نامسؤونو اړیکو له لارې انتقالېږي، چې یوه لاره دا ده. لیکن کلي لاره دا نه ده چې په یوازې هم د دې لارې انتقالېږي، نورې لارې هم شته.
ډاکټر و قاري صاحب پشتون گفتن که اگر تداوی نشه چقدر خطرناک است و یا رژیم غذایی داره یا نداره و دولت چی آگاهی هایی داره؟
د قاري صاحب پشتون ته په سلام وړاندې کولو سره، که تداوی نشي، هر مرض چې تداوی نشي هغه خطرناک کېدای شي او بالاخره د انسان د ژوند د منځه تلو سبب کېږي.
همدارنګ کې ایچ ای وی تداوی نشي د نورو ته د انتقال زمينه ډېر مسایې دي اتمن اجتماعي ژوند دی هغه لري چې انتقالیږي هغه تاسو ته معلومي د جنسي تماس د لارې د ستنو د شریکولو د لارې د وینې د اخستو د لارې او د مور نه ماشوم ته په دې لارو انتقالیږي د یو ځای ناستې د یو ځای خوراک د یو تشناب نه د استفادې د یو ټلیفون نه د استفادې په دې لارو نه انتقالیږي هر څومره چې موږ د ایچ آی وی ناروغان زیات تداوی کړو په هغه اندازه د دې خپرېده په ټولنه کې په اجتماع کې راکمیږي او دا د ساري ناروغي ده چې د دغه درې لارو ما د تاسو ته وویلې چې د دغه درې لارو انتقالیږي او باید ځان وساتو دولت څومره کار کړی دی یعنې د صحت عامې روغتیا وزارت د نورو وزارتونو په همکارۍ څومره کار کړی دی مطلب د دې مرض او د دې ایچ آی وی ناروغۍ په باب خلکو ته آګاهي ورکول شوې ده دا چې په 1979 کال کې لومړی واقع کشف شوې ده په وخت کې ډېرو کمو کسانو مراجعه کړې وه د ټیسټ لپاره ولې په تیر کال کې 1500 ټیسټونه اجرا شوي د ایچ آی وی لپاره چې دا د دولت د آگاهۍ ورکولو د پروګرام نمایندګي کوي
یک دوست دیگه ما گفتن کې چطور بدانن کې یا به ایچ آی وی مبتلا هستن
دغه دوست بز په لنډ ډول وایم چې د دې په انتظار باید څوک نشي چې توری گئی د اراز او علائم تاسوس کی اراز او علائم منستر شي بیا د ډولو سره خپل موینه معنی کی هر څوک چې فکر کوي چې د یو پر خطر سلوک سره مخامخ شوی باید خپل وینه د ایچ آی وی لپاره معنی کی او ځان مطمئن
یک دوست ماری خط هستن مشنویم چی گفتنی دارن بله سلام علیکم
خیر محمد خیروان ده پروان
خیر خواسته بسیار زیاد خوش آمدین بفرمایین
خورد ما خود دکتر سر نده پوکسه نده جده مرز سر خمی و مرز ده که خواه دانا پواچه یو کس نبلو کس تا تلل یعنی منگا پا پویشو چی دا مرز های منگا اختایی و یا چی خواه کدابانی خواه معلومات ده که
سلامت باشین خیر خواسته بشنوین از طریق رادیو دکتر سر به شما گفتنی های دارن بفرمایین دکتر سر
خیر خواسته بسراب لکه مخکیم چویل ایچ آی وی یو میکروب ده او ایڈز یو دا آراز و علایم یو مجموعه ده چه بده که دیر آراز شامل که شامل دی دا ایچ آی وی پا خستلو بانی کلچ سلی وینی تا ایچ آی وی داخلی گی انسان بدن تا ایچ آی وی داخلی گی که دیشی دا کلونو پا جریان که دتا دا ایڈز ناروغی یا دا ایڈز اغا آراز و علایم و مشکلات چه پیدا کی روستا پیدا شی او پده پویدل چې آیا شخص ته ایچ آی وی شته کنه یوازینه لارې د وینې معاینه ده په نږدې سی مراکزو کې د دې لپاره اختصاصي مراکز په کابل او هرات او قندار او مزار او جلال آباد او قندوز کې جوړ شوي دي همدارنګ د هر کلینیک چې هغه ته جامع کلینیک وایي په هغه کې د ایچ آی وی لپاره مشوره او ټیسټ د اجرا کیږي خلا را دا چې سړی خپل وینه معاینه کی د وینې د معاینې نه وروسته وویلې شي چې ایچ آی وی ده یا نه ده
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما حضرت الله از ولایت قندهار روی خط هستن
ډاکټر صاحب دا پښتنه ده د دې تر مخه ده د یک د ناروغي در ټولو لامینو نه کړو
ډاکټر صاحب فهمیدین چی وکړه
فهمیدین د ایډز د راتګ عوامل اصلا خبره دا ده چې ایډز په نړۍ کې پیدا شوی ده د 1980 کال نه را په دې خو لومړی واقع په افغانستان کې په 1979 کال کې د وینې د بانک د لارې پیدا شوې ده زه دا وایم چې که په افغانستان کې د دې نه مخکې ټیسټونه شوي هم کېدای شو چې موجود به و خو دا ټیسټونه به نه کېدل کله چې ټیسټونه نه کېږي اوس په 1979 کې په افغانستان کې د ایچ آی وی لپاره څومره ټیسټونه شوي دا معلومات ډېر محدود دی چون ټیسټ نه دی شوی دا واقعیت هم نشته او دا چې څنګه منځته راغلی دی اتمن په افغانستان کې د افغانستان خوشا هیوادونه نړیوال اړیکې تګ راتګ ممکن د دې سبب شوی وي چې هلته یو چا د ویروس خپلې وینې ته داخل شوی وي او دلته بیا په افغانستان کې دا نور خپور شوی وي
زنده باشین ډاکټر صاحب دوستای ما سوال کردن و حتی گفتین که بیماری ساریست بیشتر از کدام طریقه ده؟ قبل از یک سوال مرا خیلی پاسخ بدین خادم نوروزی برادر ما از ولایت فرا روی خط هستن نوروزی صاحب سلام علیک خوش آمدین
وعلیکم السلام السلام علیکم ډاکټر صاحب د ازادي راډیو ټول کارکونکو ما د ډاکټر صاحب د پښتنې د چا ناروغي چې دی یادې د ایچ ای وی ایډ زیو دي کدا چې د لا جلا ناروغي دي او دا په ماشومان او بډاګان او ځوانانو کې په کوم خبره کې ډېر پیدا کیږي چې بعض خلک د اخلاص هم څه
سلامت باشین نورزای صاحب بشنین از طریق رادیو
نورزای صاحب سلامونه د ایچ ای وی او ایډز دا دوه بیلې اصطلاحګانې دي ایچ ای وی هیومن ایمونو ډیفیشنسی وایرس یعنی د انسان د معافیت کمزوری کوونکی وایرس او ایډز چې دی اکوایرد ایمونو ډیفیشنسی سندروم یعنی کسبي ډول اخیستل شوی د معافیت د کموالي سندروم دا دوه بیلې اصطلاحګانې دي چې ایچ ای وی هغه وایرس ته ویل کیږي چې کم د انسان په وجود کې د ایډز سبب ګرځي او ایډز کله چې د انسان وجود ته دغه وایرس داخل شي بیا د تقریبا تر لسو کالو پورې هغه اعراض او علائم چې د ده د معافیت د کمزورتیا له امله د ده په وجود کې پیدا کیږي او هغه ډېر مختلف اعراض او علائم دي مشکلات دي دغه ته به ایډز ویل کیږي
و دیگه یک سوال دیگه هم داشتن که در کدام طبقه بیشتر است طفلا جوانان یا کهن سالا
معلومات چه کم در وزارت صحت عامه په سیستم که جمع شوی دی زیادتر در ناروغی په ځوانانو کې ده په ښځو کې په نارینهو کې په زړو کې په ځوانانو کې په ماشومانو کې په یعنی په مسلمان او په غیر مسلمان په ټولو کې په هر دغه کې شته لیکن هغه عوامل چې زیات دي عوامل طبعا په ځوانانو کې ځوانان که نارینه دي که ښځینه دي په هغوی کې عوامل زیات دي دوی د که تاسې وګورئ هغه د زرقي معتادین زیاتره ځوانان دي د اتلسو کالو نه تر پنځهویشتو کالو زیات هغه خلک چې معتاد دي زرقي مواد مخدر د رګ له لارې اخلي د سرنج د لارې اخلي هغوی کې زیات دي نو طبیعي خبره ده چې په ځوانانو کې زیات دي وزارت صحت عامې سره چې کوم معلومات دي په هغې کې تقریبا 80% هغه ویروس چې پیدا شوی دی په دې 1304 واقعو کې 80% یې نارینه تشکیلوي خو دلته دا معنا نه لري چې دا په ښځو کې نشته په ښځو کې هم شته لیکن زموږ د هېواد ښځې صحي تحصیلاتو ته هغه سي چې نارینه دسترسي لري
نداره بسیار زیاد تشکر برادر ما فرهاد از ولایت لغمان روی خط هستن فرهاد جان خوش آمدین به برنامه سلام علیکم
سلام علیکم
دکتر صاحب سوال که پیشتر مطرح کردم گفتم ساری است بیشتر امی ویروس از کدام طریق انتقال پیدا میکنه
زیادتر ویروس از طریق خون شریک کردن سوزن و سرنج از گرفتن خون و از تماس نامسئون و غیر مسئون جنسی از این طرق انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگر
آیا کدام رژیم خاص هم داره فرد مبتلا به ویروس ایچ آی وی باید غذای مشخص باید بخوره یا نه نداره کدام رژیم خاص
در مخی پشتون سب سوال هم شده دیده پارا کم پریز شده که نه خاص پریز نشته فقط پریز داده که کم ناروغ چه ایچ آی وی لری باید کوشش وکړي چې دنه بل ته انتقال نشي
پریز خاص نداره دوست ما حسن عبدالرحمن احمدزی از ولایت لوګر روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم محترم تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو به ښه مننه له تاسو له دغه ښایسته موضوع مو ټاکلې دی د روغتیا د خپرونې لپاره ماشي اول به ووایو چې شکر چې زموږ او تاسو یو اسلامي ټولنه ده په اسلامي ټولنه کې دغه مرض دومره نه ده خدای دې وکړي چې دغه مرض نور هم شریعت ولیکي او داسې اسلامي ټولنه باید دغه احکامو ته موږ پابند واوسو کوم چې دغه مرضونه رانتقالوي او بله ډاکټر صاحب ته مې داسې ښودله چې ډاکټر صاحب محترم دغه مرض د انسان په کوم وجود برخو باندې ډېر اغېزه کوي لکه سرطان ناروغي چې وځي باندې زرا چې هغه بیا همغسې له منځه وړي ایا دا هم دغسې ده ډاکټر صاحب تاسو اورېدونکو ته ټولو ته یادیامې روغتیا وزارت لري تاسې یوه توصیه وړاندې شي چې اکثره خلک چې دغه دې ته زړه نه کوي یا معایناتو لپاره چې دغه ګرنیز سابه د جنسي لارې نه دغه کار کېږي شرم څنګه احساسوي تاسو فکر کوئ اورېدونکو لپاره داسې یوه نصیحت یا توصیه چې وشي چې هغوی ته داسې وویل چې نه یو اجازه ته دی دین سیلاری نو کله شنو ورنارو نو باغشی تاسو باندې نو وخت نو ډیر مننه کوم.
سلامت باشین احمد زای صاحب. ډاکټر صاحب بفرمایئ.
احمد زای صاحب ډیر مننه. سلامون ته وعلیکم السلام. او په سوال دا چې په کومه برخه د وجود باندې حمله کوي د ایچ آی وی نارو د ایچ آی وی وایرس یا میکروب د انسان د وجود په مدافعتي یا دفاعي سیستم باندې حمله کوي او هلته د سی ډی فور حجرې چې کومې دي د حملې لاندې نیسي. د دې نه وروسته لکه د یو هیواد په امنیتي ځواکونو چې حمله وشي کله چې امنیتي ځواکونه د منځه لاړ شي نو هر څوک کولی شي چې په دې هیواد کې مداخله وکړي. همدغسې د انسان بدن دی چې کله دفاعي سیستم کمزور شي یا د منځه لاړ شي هر میکروب چې په نورمال ډول زموږ په ژوند کې په میلیونهاو میکروبونه وجود لري د دغه میکروبونو سره چې موږ بیا مخامخ کیږو نو چون د دفاعي سیستم وجود نه لري نو د هر ناروغۍ په مقابل کې انسان ناروغه کیږي او د هغې اعراض او علائم پکې بروز کوي او ښکاري. د وجود په کوم خاص برخه باندې حمله نه کوي چې پرزن لاسې درد وکړي سر درد وکړي خپه لیکن عمومي اعراض ورکوي لکه ما مخکې وویلې کنه چې ستړتیا تبه تبه د وجود په کوم خاص برخه باندې نه د ټول د وجود ټمپریچر یا حرارت لوړیږي. همدارنګه د وزن زیاده د ټول وجود د وزن زیاده همدارنګه دوامداره ټوخی همدارنګه دوامداره اسهالات چې وروسته په وروستیو سبو کې منځته راځي. بله خبره دا چې زموږ هیوادوال زیات نه غواړي چې ټیسټ خپله وینه د دې لپاره معاینه کړي ځکه چې د دې ناروغۍ په باب باندې هغه مسکنسپشن یا هغه خراب تصور چې وړاندې شوی دی چې یوازې د فحشا له لارې انتقالیږي که د چا په وینه کې ایچ آی وی مثبت یې معنی ده چې دا یو گناهګار او فحشا ته منسوب یو سړی ده یا زنانه ده. داسې نه ده. د دې هغه ماشوم چې د اتلسو میاشتو یا هغه ماشوم چې د پنځه ورځو د هغو په وینه کې ایچ آی وی وي هغه کوم ګناه ته نه دی معروف شوی. هغه کس چې د بیهوشۍ په حالت کې شپخانې ته وړل شوی وي او هغه وینه اخیستې وینه د ورکولو نه مخکې نه یې کتل شوي هغه کاملا یو بېګناه انسان دی. همدغسې لارې دي چې په هغې باندې انتقالیږي. مطلب د یوازینۍ لاره د جنسي تماس او یا نامسؤونه نامشروع جنسي تماس له لارې نه انتقالیږي بلکې ما مخکې تاسې ته وویلې چې د وینې د لارې د وینې د مستحضراتو د لارې د سیرنجونو د یو ځای استعمال د لارې د سلمانی او د غاښونو د سامان د چټل سامان د استعمال د لارې د مور نه ماشوم ته او د غیر مسؤونو یا ناخوندي جنسي تماسونو له لارې انتقالیږي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. اگر یک کودک به ایچ آی وی مصاب شوه آیا واقعا صحتیاب میشن و چقدر مدت تداوی زیاد در بر میگیره تا کاملا یا صحتیاب شوه؟ بسیار مختصر اگر بگوید.
که چرته یو ماشوم په ایچ آی وی باندې اخته شوی د ده تداوی کیږي ولی علاج چې بالکل د ده په وینه کې د ایچ آی وی میکروب د منځه لاړ شي ما مخکې ویل چې دا نه کیږي
یعنی تا آخر عمر امرش می باشه
هر قدر که ما تداوی میکنیم هر قدر که ایره از نظر غذایی سپورت میکنیم همی قدر د او اعراض و علائم به من نمیاد و از سبب اعراض و علائم به من آمده از ایدز نمیمره.
دکتر صاحب آیا ایچ آی وی در وجود مردا یا خانما باعث اقامت یعنی نازایی هم میشه که یا ناتوانی جنسی برز یا میشه که طفل یا به دنیا نبیارن؟
بله د ایچ آی وی ناروغی معلوم داره که د معافیتی سیستم د منځوړو سبب ګرځي. په هر اندازه که معافیتی سیستم یا دفاعی سیستم د منځه ځي په هغه اندازه د وجود ټول فعالیتونه کمیږي او د وجود په فعالیتونو باندې تاثیر کوي. نو طبیعي خبره ده چې د ماشوم په پیدا کېدلو د وجود طبیعي فعالیت دی په هغې به هم تاثیر
کوي. مرض کشنده هم احساس بینه میبره کسی را؟
مرض کشنده است لیکن بسیار به تدریج یعنی به شکل آنی کشنده نیست.
دکتر صاحب زمان که ویروس از در وجود یک خانم یا یک آقا باشه زودتر در وجود خانمایی بروز میکنه یا زودتر در وجود آقایان در ظرف چند سال؟
اصلا کله چې د ایچ آی وی وایرس د انسان وجود ته داخليږي د انسان د وجود په داخلي فکتورونو پورې اړه لري، د هغې په غذایي رژیم پورې اړه لري، د هغه په اقتصادي او اجتماعي عاداتو پورې اړه لري. هر څومره چې د انسان مدافعتي سیستم قوي، غذایي رژیم یې ښه، په هغه اندازه په دې کې د اعراضو تاسوس بتی کېږي، یعنی وخت ډیر نیسي. دا که ښځه یې که نري، د ده په معافیتي سیستم او غذایی رژیم پورې اړه لري.
دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر بگوین که آیا واکسین داره؟
طبعی امروز واکسین ایچ آی وی چیز نشده، کشف جور نشده، با عرضه آماده نشده و وقایه داره. وقایه چطوری که گفته شد، وقایه از همین چند عواملی که ایچ آی وی سرایت میشه، از او وقایه باید صورت بگیره. واکسین مشخص نداره،
تنها از معاینات خون مشخص میشه که فرد مبتلا به ایچ آی وی است.
بله بله، معاینات خون یگانه رای است که تثبیت میکنه که در خون انسان ایچ آی وی وجود داره یا نداره.
آها، زنده باشین دکتر صاحب. حالا رسیدیم به ساعت 3. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی همچنان ادامه